سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د امیر احمد صافي تخنیکی چارو په سمباله تر کلی کوم د خبري مجله په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما بننه په کابل کې د طالبانو لو چارواکو سره خبري وکړي ترڅو په دې اړه چولې د دې ماموریت خزینه کارکونکي په دې هیات کې له کار کولو منې کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرنسې شنبه ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پرخوزو د کار کولو بندیز د نړیوالې درې ته هم غځولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبري لاندې ویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یو نامه کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي دي چې له مخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یونما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تیر دسمبر کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو لپاره کار لګیدلی و. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو لپاره خزینه کارکونکو د کار بندیز په خبرګون کې ویلي چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصادي رغونه کې د خصوصي سکتور رول لاله خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د خزینه څنګه په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکو د ښځو انجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې له ملیونونو کسانو سره د بشري مرستو پرسوول کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشري اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګ ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د غبندیز په د افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیره غیزمن کړي. هغه ویلي چې خزینه پرسونل حیاتي دی او زاله طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپل پریکړه بیره تواخلي. ایران لوو کلونو رئیسی د نوملیز لپاره په متحده عربی اماراتو کې خپل سفیر ګمارلای دی. د تهران د اقدام په پا پارس خلیج کې له یو شمیر ګوندې هیوادونو سره د اړیکو د خکېدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبری اژانس ایرنا د راپور له مخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د مشت ایرانیانو د چارو مسؤل رضا امیری په متحده عربی اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. د متحده عربی اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت لا يرغل ورسته کړی کې چنې شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې ورستیو کې د خپل ډیپلوماټیک اړیکو درغول لپاره هڅې تیزې کړې دي. د نړیوالو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه دوه ځله ټلیفوني خبرې کړې دي او ژمنه کړې ده چې د رواني روژي په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. او تما د شاده فرانسې ولسمشر نن پیکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیلری چې د دې سفر پترڅ کې به چین پر اوکراین روسي د رغل ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي او همدارس الدی لوی تجارتي شریک سره باداړي کوه پارنیش دی کول خبري وکړي. د ماکرون د درې ورځې سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبري لاندې ویل ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبر پر مهال د اوکراین په مسله کې قطع دریز لري خو لاربې د واشنگتن له طریقې څخه چې عموما مستقيم تقابل لهن لري جلاوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې مجله کې درته زما طالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نما په دفترونو کې د ښځو لپاره کار بندیز لګیدلی دی چې دغې کړنې سره نړیوالو غبرګونونه ښودلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش دې مسلې ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د یاد سازمان پر خزینه همکارانو د کار بندیز په کلک غندي. همدارنګه نورو نړیوالو سازمانونو په هیواد دننه هم کی کارت خبرګون خودل شوی د چی روسوی په راپور کې او په شننه کې درڅه تحلیل او جزئیات ولرو. د طالبان حکومت په هني وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برخنې کولو لړۍ پیل کړی ده. په داسې حال کې چې د افغانون جنو پر مخ د پانتونونو خنځي او دروازې اتړلې دي، د دولسم ټولګیو د نتایج او همدارنګه د دې برخنې کول په سمانه دي په ډېر بهم درڅ راپور لرو. په نړیواله مسلې کې بیا د اوکرين مسلې د تمکیګو شو، د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي پولند ته رسیدلی دی، د چې پر کوم مسایلو با په وارسا کې د پولند ولسمشر سره خبرې کوي، په ډېر بهم درڅ راپور لرو. د سپورت لډګره به مهم خبر کړی ورستي جزئیات بدر کړو. ساسي ملتي هم غواړه
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نګتی 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دي خپل دفترونو ته نه ورځي. د سازمان د پریکړو سره هغه وکړه چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دفتر ته شفاهي امر کړی چې خزینه کارکونکو دفتر ته د تک حق نه لري. حسیب تلاش ته ورسو. تلاش صاحب ستړي مشه، په خیر اغلی. تاسو کې راته دغه موضوع جزئیات وایي.
سلامونه. وروسته لاغی چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د سیمه ییزې څانګې خزینه همکارانې دفتر ته لتلو راوګرځولې. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپل شاوخوا 3300 کارکونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 48 ساعتونو پورې د خپل دفترونو ته نځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یونما یو افغان کارکونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته ویل چې ورته ویل شوی تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون نوښت ویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر خځو د کار د بندیز پریکړه د ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیرش په نیویارک کې خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې لمخې د خزینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې لمخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزی کار نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یونما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاري کوویل د سرمنشي انټونی کوترش لپاره دا دول هر بندیز بعد نه منلو او له تصور لری وی. یونما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکونکو ته ویلي چې دفترونو ته نه ورځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 خزی په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د وایان په وینا د بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو ورتیاوې کمزوري کړي. اسا موکر په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویاندې زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د 13 دسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خځو په کار بندیز ولګاو. کته هم د طالبانو یاد پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې و، خو له کومې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپل پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستي. او د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې او دا چې طالبانو ولې د دوی خزینه کارکونکو له کار راګرځولي بیا هم تازه موږ د طالبانو لوګان زګولا مجاهد څخه وپوښتل، هغه به خبري وخوده او ویل چې په دې اړه معلومات راټولوي او لموږ سره به جزئیات شریک کړي، خو تر اوسه هم په دې اړه لموږ سره کوم جزئیات نه دي شریک کړي.
ډېره زیاته مننه کوروادان. حسیبه تلاش و چې په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د ماموریت پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه موږ سره جزئیات شریک کړ. اوس په هم نرګس مومن ته ورشو. نرګس جانې، دا سیم ستړي مشي، په خیر اغلی. تاسو راته وایي نړیوالو د طالبانو دغه فرمان ته څه خبرګون خوده لیدي؟
څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، د موږ د نن ورځې راپور په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار کولو باندې بندیز لګولو د طالبانو لخوا، نو موږ په دې راپور کې د ځینو د ملګرو ملتونو ځینو کسانو خبرې راخستې دي، د هغوی ټویټونه راخستې دي او د هغوی اندېښنې راخستې چې هغوی څنګه خپل اندېښنه څرګنده کړي. په لومړي سر کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو کوتریش راپیل کوو، دا خپل په یو ټویټ کې لیکي دا موضوع په کلکه توګه غندي او وایي چې که دا وضعیت په داسې شکل باندې ادامه ولري نو اړمنو کسانو ته د دې مرستې به ډېرې زیاتې ضعیفې کړي او دوی به ونشي کولای چې په ښه توګه اړمنو کسانو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچار بینټ بیا هغه هم په ټویټ کې دا موضوع په کلکه توګه غندلی ده او ویلي دي چې دا د افغانو ښځو د حقونو نه په کلکه توګه سرغړونه ده او د دوی او کې هم دا اضافه کړې ده یعنی د انتوري ګوت رشته ورته خبرې کړې ده چې هم داس شکل باندې دا موضوع دامه ولري نو ښایي چې ارمن کسان په افغانستان کې او سیدنی هغه کسان چې موسیږي او ډیر اړوند کسان یې لوګي به ډیر زړه لستون سره مخامخ شي او ورته وخت کې مونږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد د افغانستان د برخه ځانګړي استاد فایق د فایق هم نصیر فایق هم یو ټویټ کړی دی او هغه هم ویلي چې دا د طالبانو عمدي سیاستونه دي او په دې شکل باندې فقط غواړي چې نړیوالې موسسې او نړۍ دوی په رسمیت باندې وپیژنو دا باید اصلا د طالبانو دا سیاست باید په پام کې ونه نیول شي او اصلا دا باید یو قاعده ونه ګرځي نو د امریکا په خواني استاد زلمن خزمی خلیزات هم یو ټویټ کړی دی هغه خپل په ټویټ کې ویلي دی چې طالبانو د موږ سره په خوا په دوحه کې دوی تړون کړی و دوی له موږ سره ژمنې کړې وي چې دوی به افغان او ښځو ته دوی حقونه ته ژمن پاتې کیږي نو حال دا چې دوی تر اوسه پر ژمن نه دی پاتې شوی نو بیا هم دا ویلي چې دوی باید خپل هغه کړی ژمنې چې د خلکو سره کړی دی هغه باید عملي کړي موږ په دې ټولو اته مزګانو اړوند موږ د طالبانو حکومت وایان چې ولا مجاهد هم وبخته خود یې په د خبرو پر اساس باندې د خپل ځان د سې واچو چې ګویا د موسم هیڅ خبر نه دی او په عین وخت کې ویلي چې د موضوع اړوند تاسو کولای شئ د اقتصاد وزارت نه پوښتنه وکړئ نو فرید جان دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي چې د تیر کال د دسمبر د میاشتې راهیسې کله چې طالبانو پر خزو باندې د ښځو پر کار کول باندې بندیز ولګاو نو د دسمبر د میاشتې راهیسې چې په دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کول بندیز ولګاو خو یوازې ځینې مؤسسات لکه یو ان تر مستثنا قرار ورکړل خو لږه مرغه چې وسیغه هم بندي کړې دي او ملګرو ملتونو به پرون راهیسې خپل درې نیم سره شاوخه خپل ټول کارکونکو ته ویل چې تاسو تر ګور ورځې پورې کولای شئ خپل تاسو باید په کورونه کې پاتې شئ نو دا ټول اندېښنه په داسې حالت کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري څنګ د همغږي دفتر او چا بیا ویلي دي چې افغانستان له بده مرغه چې په 2023 کال کې تقریبا په دې کې 8.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې کې 5 میلیونه داسې کسان دي چې هغوی بالکل له قحطۍ سره مخامخ دي. مننه
ډېره زیاته مننه کور ودان نرګیس مومند و چې د طالبانو د حکومت لخوا د یونما پر خزینه کارکونکو د کار د بندیز پړی د نړیوالو خبرګونونو هم سره شریک کړ. همدې موضوع ته تم شو د جمهوریت غوښتونکو ملي ګوند مشره عادله بهرام نظامی هم سره مل شوې. میرمن نظامی تاسو په خیر راغلی ستړي مشي کته سره ته په پایل کې وای طالبانو په تیر کال دسمبر میاشت کې د خزو پر کار په غیر دولتي موسسو کې بندیز ولګاو دا هغه ځینی سازمانونه چې د دې کار نه مستثنا او هغه هم اوسې میرمنی یا خزې چلته کار کول هغه باندې بندیز ولګول شي چې دوی د کار ته نه ورځي. څه فکر کوي د طالبانو دغه کړنه په څه معنا ده او دوی ولې غواړي چې خزې د ټولو صحنونو لری کړي؟ بلې میرمن نظامی زما غږلري فکر کوم چې تاسو مایکروفون افته کاغه ان کې به تاسو سره وګورم میرا باندې
تاسو غواړم خو تاسو وصل کی
مېرمن نظامی که تاسو زما غلری مېرمنی وکي که په دل راته وای چې د طالبانو د روستي بندیزونو پر خوځو په څه معنی دي زه فکر کوم چې د میرمن نظامی انټرنیټ کې ستونزه ده موږ د شو کولای شو دوی سره ارتباط په سمه توګه باندې برقرار کړو. کله دوی انټرنیټ ستونزه حل شو دوی ته به بیرته راوګرځو او په دې اړه به ورنه وپښتو چې د طالبانو وروستي پریکړې دا چې په ټولې کې په شفاهي یا غیر شفاهي ډول باندې د خزو پر کار بندیز په څه معنی ده او همدارنګه که چیرته خزي په کورونه کې نه ول شي د نړیوالو مرستې په افغانستان ته دوام ولري او کله ونه لري او همدارنګه په دې به هم ورنه وپښتو چې دا به عام افغانان په ټوله کې څومره زیانمن کړي. بیا به هم میرمن نظامی ته ورشو فکر کوم چې د دوی انټرنیټ په سمته کار نه کوي. تاسو کولی شئ د ازاد رادیو د خبری مجله د اوس پر فیسبوک او یوټیوب هم له پاجوندې بڼه وګورئ. ورزو بلې مسلې ته د افغانستان په غور ولایت کې یو شمیر خلک په فقر کې ژوند کوي. د دې خلکو ژوند چې څه ډول دی او څنګه تیریږي جزئیات به په دې راپور کې وګورو. د سربیره ورشو په بلی مسلې ته هم دا راپور بور.
لو خوانزی محروم د غنجونې د فیروسکو خار په دې څنډه کې لاله لاره درس وخت نیولای دی. مهناز چې له نږدې دو کلونو راهیسې له خوانزی څخه محرومه شوې ده، د سلطان رازی غوري خوانزی زده کوونکې ده. هغه وایي له لرې لارې زده کړه اغېزمنه ده، خو نه د خوانزی په کچه.
موږ ډېر خوښ یو چې د راډیو له لارې ښوونځي درسونو ته غوږ نیسو. موږ غواړو چې سږ کال د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
هر سال جاري میخوان امتحان کنکور
داد سرحد راډیو استودیو ده، هغه سیمه ایز راډیو چې د زده کړې زمینه جوړه کړې ده. دغه راډیو په اونۍ کې درې یو ساعت خپرونې لري چې پکې ژبپوهنه، ریاضي او ټولنیز علوم خپروي. سرحد راډیو همدارس دروند پهنه په برخه کې هم یو وخت پرونه لري.
تو زمونه کې دخترای دانش آموز و دانشجو
تر هغه چنجونی زدګون کې په هانتونونو او خونځو ته پر خودل کېږي. موږ د زدګړې خبرونه د سرحد رادیو په وسیله د خونځو او په هانتونونو همکارۍ په لاره چولې. د خونځو او په هانتونونو زدګون کې کولای شي په خپل کورونو کې رادیو واوري او زموږ خبرونه زدګړې وکړي.
کې اثر کمواج رادیو ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنوند و از برنامه های آموزشی ما مستفید شوند.
حق تعلیم هم مگیر از معرفت دورم مکان زنده.
دیدی خبرونو مخه هغان جونه دی چه طالبانو له خوانزه څخه محروم کړی دی.
دومینیکی کردم
غور که طالبانو مسئولین هم دیدی خبرونو هر کلی کوي.
از یک دومین ها رضایت هم داریم و ای برای تمام مردم ولایت غور مفید هم هست.
په داس حال کې چې د طالبانو حکومت خځې له زده کړې او کار څخه منع کړې دي. د طالبانو دغو محدودیتونو سره سم د ازادي راډیو په ګډون ځینو رسنیو له شپږم ټولګي لوړ نجونو زده کوونکو لپاره له لرې لارې درسي خپرونې جوړې کړې دي.
ساعت درسي برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
د ازادي رادیو په درسي ساعت خبرونه کې لږ پګم ټولګي لوړ مضمونونه تدریس کیږي.
در ساعت درسي جغرافيای صنفای 10م، 11م او 12م.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعت اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې تم شو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپل ټوئیټر پاڼو کې لیکلي دي چې د وزارت د کار په اسنادو کې د جلد د مخنیوي په هدف دا کار پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا دو کال کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللې او د دې شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بې ځایه ځان خودنه ده او د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي.
د 12م ټولګي زده کوونکو نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غیر طرحې کار وکړي چې د دې په وینا تر عملي کولو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو دو کال کېږي چې د ښوونځي پرانستلو ته شی بشماري خو د یاري ورځې په تیریدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ځای کېږي سخت خوشینه ده. نوموړي زیاتوي
دوی باید خپل طرحې تکمیل کړي وای. ولته چې دی مختده شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي د خلکو مصرف کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نو وخت نه دا در چې دی خپل د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه ځکه یوه ورځ یې کول د ټول عمر ځای ده.
د اتم ټولګي زده کوونکو ستاره هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي رورته ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
وړاندې تل دې شهادت نامو ته فکر کو. اول دې د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو لزده کړو څخه لري بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دی چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې دی بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي، شهادت نامه څه پیو کې چې الکترونیکي کنه الکترونیکي؟ په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت پهن وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نو موري د راپور تر خبرې دوه پورې زموږ پښتنې جواب نکړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پینځلسمه په افغانستان کې وخت له رسیدو سره سم لشبګم ټولګي پورته خوانځي دینجونو پر مخ وټړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته وانهخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې انجونی پانتونونو ته لټکس غهم راوګرځولي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکرين جګړې ته تم شو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پولند ته رسیدلی دی، هغه هیواد چې پر اوکرين د روسیې د رغل رئیس د کیف کلک ملاتړ کړی دی. نوریته بورش نوری صاحب ستړي مشي بخیر راغلی. تاسو ته وایي ولی د جګړې په دې حالاتو کې د اوکرين ولسمشر پولند ته تللی دی او پر کوم مسایلو به د پولند ولسمشر سره خبرې اترې کوي؟
بله فریده جان، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي چې د پولند پلازمېنه وارسا څخه کتنه ترسره کوي، نن یو ویل چې اوکراین پولند یو د لویدیز لخپلو نږدې متحدینو او هغه شریک ګڼي چې د روسیې د جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د هیواد په بیا رغونه کې مهم رول لوبولی شي. زيلنسکي د پولند ولسمشر انجي دودا او صدر اعظم ماتیوش موراویسکي سره لکتنی ورسته لخپل پولندي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا څرګندونه وکړه. د پولند ولسمشر انجي دودا هم په دې خبري کانفرنس کې وویل چې پولند به اوکراین ته 4 میګ 9 جت جنگي الوتکې ورکړي. دودا وویل څلور مګ 9 الوتکه چې په هنګرونو کې ولاړې وي په وروستۍ میاشتو کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته سپارل شوې او څلور نور به هم اوس ورکول کېږي چې د خبره شمیر به اتو ته ورسیږي. خو هغه همدارز وویل چې پولند چمتو دی چې شپږ نور مګ 9 الوتکه هم کیف ته ورکړي او د دغو الوتکو لیک به هم ډیر ژر ترسره شي. د پولند ولسمشر همدارنګ وویل چې وارسا هڅه کوي چې د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې چې د لیتوانیا په پلازمېنه وینوس به د جولای په 12 کوربه وي د اوکراین لپاره اضافي امنیتي ضمانتونه ترلاسه شي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې پولند ته تللی دی چې د اوکراین په ختیځ جبهه کې د دونسک په سیمه کې د روسیه بریدونه دوام لري او دغه راز د اوکراین وسلوال ځواکونو ویلي دي چې په باخموت او نږدې نورو ښارونو کې د روسي ځواکونو په لسکونو حمله په شاتم بولی دي. بلې فریده جان،
ډېره مننه کور ودان. نوریاس نوری و چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د سفر په اړه چې پولند ته تللی موږ سره یې جزئیات شریک کړل. اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه او نوي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل د آی پی ایل سیالیو کوو. د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل په ومه لوبه کې چې پرون ماخام نا وخت تر سره شو، ګجرات ټایټنز لوبډلې د دلی کپیټلز پر وړاندې بری وموند. دلی د 122 منډو هدف ورکړې وو او ګجرات په 19 اور کې پوره کړ. دا د ګجرات پر لپسې دویمه بریا ده. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي راشد خان یو ور بیا په مهم وخت کې غوره توپا چونه وکړه. هغه په څلور اورونو کې 1.3 منډې ورکړې او 3 مهمې وکټې ترلاسه کړې. راشد خان د دې سیالیو د لوبې د رنگ بدلون کې لوبغاړي جایزه هم وګټله. نن د لیگ په اتمه سیالۍ کې پنجاب کینګز د راجستان رایلز پر وړاندې سیالي کوي. راجستان پچه ګټلې او توپ چونه کوي. په دواړو لوبډلو کې یو شمېر نوموتي کرکټ لوبغاړي لکه جاس بټلر، لیم لیوینګسټن، کګي سوراباډا، شکر دون او سنجو سامسون لوبه کوي. او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼې دودیزي او نورې سیالۍ پیل شوې دي. په خوست، بادغیس، هلمند او غزنی ولایتونو کې د فوټسال شپنې سیالۍ دوام لري. د غراس په پروان ولایت کې بیا د ارغوان ګل په ملي جشن کې لوبي زننداري وړاندې شوې دي. په ننګرهار کې بیا د بدن ښکلا کلبونو د یو شمېر لوبغاړو له لوري د بدن ښکلا ننداري ترسره شوې. د ننګرهار بدني روزنې امریت لیکلي چې دا ننداري یوازې د نویو ځوانانو او ورزشکارانو د هڅونې په پار وي او په وینا یې چې یو ډېر شمېر لوبغاړي نړیوالو سیالیو ته تیار کړي دي. اخو د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې تیر شپه یو ور بیا کریستیانو رونالډو خپل لوبډله النصر بری تر سوالې ده. النصر لوبډله د العادل لوبډله پر وړاندې 15-0 بری موندلې ده. په دې سیالۍ کې کریستیانو رونالډو دوه ګولونه ووهل. النصر لوبډله اوس مهال د نمرو په جدول کې له خپل پیاوړي سیال الاتحاد یو نمره شاته په دویم مقام کې ځای لري. او د کرکټ وروسته خبر ده چې نیوزیلند په خپل کوربتوب د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمه لوبه کې سریلانکا ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. سریلانکا 122 منډې جوړې کړې وې او نیوزیلند بیا د 1 وکټې په سوځېدو په 15 اوور کې هدف په اسانۍ پوره کړ. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند چټک توپ اچوونکي اډم میلان 15 لوبغاړي وسوځول او د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه سریلانکا په سوپر اوور کې ګټلې وه.
ډېره مننه کور دی ودان ژوندی اوسي بختیار ساحل و چې د سپورټ په نړۍ کې د تازه تحولاتو جزئیات راکړل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو د مخامنی خبری مجلې پای ته ورسیدو. په پای کې هم ورزو د ازادي رادیو د هغه ځنګړو پیغامونو چې ژوند پروژه کې او تاسو موږ ته پدې کې خپل ځنګړي پیغامونه را لګی چې ژوند پروژه کې څنګه تیریږي دا پیغامونه درته لرو. خو یو یادونه کوم چې تاسو د مخامنی خبری مجلې نوی اوریدلې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ته چپته azadiradio.com دوه همدارنګه د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه ته چپته azadiradio.facebook.com دلته ورشي او د مجلې لسره واورې تر بلې خبرونه خې چاري.
ژوند په روژه کې
نو می هروندې یو د کونړ ولایت مرکز سدابات سیدون کې پروسکارای روژه چې کومه و یعنی په هغه وخت کې سقوط هم نږدې شو و. اقتصادی وضعیت هم خراب و یعنی ډیره سخت تیر شو. سکرانه روزه هم د سیده چې کاروبار نشته او عواید نشته دي. مونږ تیر دولت کې دندې لرلې اوس موږ دندې ختم شوې دي. یعنی دا روزه هم د سیده چې تقریبا د پروسکرانه روزه بشانه په مغه یو حل باندې روان دي. یعنی غربت او فقر او ولګه یعنی پروس کرنې روزه کې به موسه کرنې کېم دا او د نړیوالو نو د افغانستان د اوسنو سرپرست حکومت د چارواکو نه مختنه ده چې د خپل بانکارونو او سیستمونو چې دا برابر کې نړیوالو سره مقصد د رسمیت پیژندنې مسلې حل کې نړیوالو نه مختنه ده چې مرستي وکړي د غمرستي چې دی په دې شکل مانیو کې چې مستحقین ته ورسیږي دا اوس چې مرستي راځي په سلو کې لږ پیسې د مستحقین ته نه رسیږي نو هغه شنه ورځ په ورځ باندې فقر او لګو غربت چې دی پیسې دی پورته شي.